آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ او د دیار لسوا څلور نویل مریض کال د سرطان یوشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د 12 نیټې سره برابر دیږي. په واشنگټن کې د مخصوصه ناتنی بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د اسلامي دولت د ډلې یو مشر په ننګرهار کې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د ایران د زروي چارو خبرې شتيره شپه د تړلو دروازو شاته وسوي ځندېدلې دي، او په قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته د بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی او ودانۍ ته تاوان رسیدلې دي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې دا موضوعګانې شاملې دي: د هلمند ولایت ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر، د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو په باب د مدني ټولنو دریځ، او د افغانستان نه بهر ملکونو د کارګرانو تک په باب د حکومت په نوې پالیسۍ باندې کار پیل کېدل، او د یونان د مالي بحران په هکله یو رپورټ. اوس به طاهر اڅکزی او زه سلیمان شاه تاسو ته پوره خبرونه در واورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مشر د ننګرهار د ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. پام وکړئ، په اسلام آباد کې د امریکا غږ د جنوبی آسیا د بیرو د خبریالې عائشې تنظیم رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به تاسو ته واوروي.
د افغانستان د استخباراتو مامورانو ویل چې تېر هفته په همدغه سیمه کې د وی بي پيلوټه ډرون الوتکې له حمله وروسته چې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم قومندانان پکې وژل شو، د حافظ سعید خان وژنه یو بله مهمه پیښه ده. د ملي امنیت د ریاست یوان حسیب صدیقي په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو باندې د دغه وژنو د منفي اغیزې په باب وویل: فکر کوو چې د هغوی د فعالیتونو په اخلالولو او د حملو په شنډولو یې فوق العاده زیات اثر غورځولی. موږ چې د حافظ سید خان د وژلو لپاره د عسکرو د لیږلو په ځای له خپلو انډیوالانو نه د هوایي حملو غوښتنه کوله، نو څو فکټورونه مو په پام کې نیولي وو. د دې لپاره چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي، د امکان تر حده پورې باید حمله په دقیقه توګه او مؤثره توګه سرته ورسیږي. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د اسلامي دولت د جنګیالو نفوذ زیات شوی دی، او په تیره یوه میاشت کې په شل کسیزو ګروپونو باندې څو وارې بې پیلوټ الوتکو حملې کړې دي. د اسلامي دولت له ډلې سره د بیعت کولو پدیده په افغانستان کې اوس امر شوې ده، او کوم کسان چې ملاتړ سره اعلانوي اکثره یا پخواني طالبان دي او یا په سیمه کې موجود محلي وسلوال دي. د افغانستان امنیتي قواو د داعش سره د جنگ لپاره یو ځانګړې ډله تیار کړې ده.
خبرونه ته دوام ورکو. د ایران د زروي چارو په اړه مرکچانو له یوې شپې ستومانه کوونکو خبرو څخه وروسته چې په ویانا کې د تړلو دروازو شاته وکړې دا خبرې ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له قوله دا خبرې چې درېیمې اونۍ ته رسېدلې دي په محلي وخت تر نیمې شپې پورې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو غونډه کې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په تفصیل ژغېدلې دي. ځینو کسانو چې د غونډې په اړه معلومات درلودل خبریالانو ته وویل چې کېدای شي نن د یکشنبې په ورځ د یوې موافقې اعلان وشي. د یورو د زون د مالیه وزیران د یونان د اقتصادي اصلاحاتو په وروستیو پلانونو باندې چې هدف یې هغه هیواد ته د زیات ضرورت وړ نورو پورونو ورکول دي بحثونه کوي. د هالند د مالیه وزیر یریون جیسیل بلوم چې د یورو د زون رئیس هم دی وویل:
not there yet, both on substance. There is still a lot of criticism on the proposals, on the reforms.
The یونان د پیشنهاد په اړه زیات انتقادونه موجود دي چې هغه هم په اصلاحاتو او هم په مالی چارو کې دي او البته مهمه مسأله د باور موجودیت دی. له بلې خوا د جرمني د مالیه وزیر چې هیواد یونان ته تر ټولو زیات پورونه ورکړي دي په دې وروستیو میاشتو کې د یونان په اړه سخته لار غوره کړې ده. پرون د شنبه په ورځ په محلي وخت سهار په قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته د موټر بم چاودنه سوې یو کس یې وژلی او د دغه تاریخي ودانۍ یوه برخه یې ورانه کړې ده. یوې ډلې چې ځان یې د مصر د اسلامي دولت ډله بللې ټولنیزو خبري رسنیو ته په یوه پیغام کې ویل دي چې دا حمله دوی کړې ده، مګر د دې ادعا اعتبار له سمدستي نسی معلومېدلی. مصري چارواکو ویل دي چې د دې حملې په اړه تحقیقات روان دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره تماس ونیو او د تروریزم په مقابل کې د ایتالیا د جګړې سره خپل بشپړ ملاتړ ورته څرګند کړ. د ښاغلي رینزی د دفتر په یو بیانیه کې ویل سوي دي چې موږ به مصر یوازې پرې نه ږدو، ایتالیا او مصر د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې تل یو د بل سره ملګري دي او په راتلونکي وخت کې به هم ملګري وي. پرون د شنبه په ورځ د چاد په پلازمینه انجامینا کې په یو ګن بازار کې د یو ځانمرګ د بمچونې په حمله کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي او څلور اویا تنه زخمي شوي دي. دا پېښه څو ساعته وروسته له هغه وسو چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې لس تنه کلیوال هغه وخت ووژل شول چې د بوکو حرام د اسلامي توندلارې ډلې زیاتو غړو د هغوی په کورونو باندې حمله وکړه او د سیمې یوه لویه لارې ونیوله. سربیا د هغه هیواد په صدر اعظم الکساندر ویچیچ باندې د پرونی حمله له کابل احتجاج کړی دی. هغه د سربرنی ساده قتل عام د شلمی کالیزی د رارسیدو مراسم په نشه کول. سربیا د حمله د صدر اعظم د وجلو حلزل او بللې او د بوسنیا هرڅګوینا څخه وغوښتل چې رسمان دي معافي وغواړي. او په یمن کې د ملګرو ملتونو په سرپرستی اوربان چې پکې به په هغه جنگ ځپلي هیواد کې محتاجو خلکو ته بشری مرستې رسول کېدې پرون د شنبه په ورځ ناکام شوی دی او جګړو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو دوام درلود. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمنګ د واشنگتن اورې په واشنگتن کې د مخام اته بجې او د 10 دقیقې دی. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله وای چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده او د حکومت په څیر د دولت وسلوال مخالفین هم باید د سولې په هڅو کې رښتینی وي. په موکړې په دیاله زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل رپورټر چې د قندهار نه را لګلې ده.
له هلمند ولایت څخه د لیدنې پر مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله وویل چې افغان دولت د سولې په هڅو کې رښتینی دی خو د خپل خلکو امنیت هم ورته مهم دی. د وویل چې جګړه د سنځو حل لار نه ده، سولې د دواړو غاړو او ټول اولس په خیر ده او د پلي کولو په موخه له هر ډول امکانات څخه ګټه اخلو.
یو خاصه د افغانستان دولت پر طالبان او مخالفین باندې غږ کړی دا چې موږ مذاکرې ته حاضر خدای وکړي چې دوی هم دا ټکي ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده. هغه کوششونه چې دولت کوي په صداقت کوي، د سولې خبرې ولادیس کوي طالبان ته په صداقت ولادیس کوي.
د هلمند ولایت په اړه نوموړي اندیښنه وشول او حقیقت له هغه څه سره ډیر په توپیر کې یاد کړ چې دوی له ولایتي مسولینو څخه اوري. نوموړي زیاته کړ چې له ولایتي مسولینو څخه د هلمند امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اوریدلی خو اوس چې له خلکو څخه د حالات په اړه واوریدل د دې ولایت حالات ورته د اندیښنې وړ دي او امنیت منفي لور ته روان دی.
دا چې عملی باید یو نتیجه موږ واخلو چې حالات کوم خواته روان دي او د خلکو نه چې ما واوري نه داسې معلومه چې خدای نه خواسته حالت مخکښ شګیدو نه ده او زیاتره مشکلات د خلکو سر په سر امر صفات ده. موږ ملي وحدت حکومت چې وایو په خلای وایو په ژبه وایو چې موږ اصلاحات راوړو، اصلاحات ته ژمن یو، موږ هم تر حق خپل حق او توان د دغه کار پسې روان یو چې انشاءالله یو سم اصلاحات رامنځته شي.
د عام املاکو غصب او د اداري فساد لمنځه وړل په ولایتي اداره کې د تغیرات راوستل، امنیت د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن لری کول او ځینې نور د هلمند د ځای خلکو اومده غشتنی وي. ولسی مشرانو او مدني فعالانو وویل تر هغه چې په حکومت کې د فساد ضد مبارزه ګړندۍ او اغیزمنه تر سره نسی ممکن ولس هغه باور چې پکار دی ونه لري.
من کی دمزکو دغه سمون دغه غړیر موږ کوار وار وې چې موږ په یلمت کې یوال ویش موږ کوو سره د باسه هغه د یو کوو غواړو چې شو ونځي پر جوړ کو یو کلیری پر جوړ په یلمت کې نه ده پات
خو اجرایی رئیس بیا هم د اولس همکاري د سنزو بنسټیز حل لار وګڼل. د دغه راز مجاهدین د هیواد سالم ظرفیت یاد کړ او ویل چې د هغوی له مشورو څخه باید په ټولو چارو کې ګټه واخیستل سي ځکه د ده په وینا چې هغوی اوس هم په اولس او ټولنه کې خپل ځای لري.
د ولسونو حمایت او همکاري په کار ده ولسونو باندې غږ باید وشي ولسونو نظریات ته باید توجه وشي چې اعتماد و نکړ بیا همکاري هم نکړي ورسره ویل پرېږده دا دغه زموږ په فکر نه دي.
له دې ټولو سره سره بیا هم نامنی د هلمند تر ټولو لوی ستونزه ده. د نشي توکو کښت د هلمند رود اوبه او معدنونه درې نور هغه عوامل دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هلمند امنیت له ګواښ سره مخ کړي. عام غوښتنه ده چې افغان حکومت په یادو برخو کې خپل پام زیات او پر اغیزمنو لارو چارو باندې کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په افغانستان کې د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو د ویګړې شبکې اکسین مسؤلین وایي چې د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د انتخاباتو د سیستم د اصلاح کولو نه ویره لري. دغه شبکې مسؤلین په دې باور دي چې دواړه ډلې ویره لري چې په انتخاباتو کې اصلاحات به د یوې لوري په ګټه او شاید چې د بل لوري په زیان تمام شي. پام وکړئ په دې اړه له کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریالې ناجیې صافی رپورټ ته.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری ژمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون د روان لمریز کال په سور میاشت کې جوړ شو خو په اړه اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نو ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي او دا ډیر بیا د دین ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو پر رابطه کافي پوها او دانش نشته دی ځکه اصلاحاتو لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکی توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولی شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې را پیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دی شروع شوی هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د دې شجاعت په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دی خلاص شوی او دغه جنجال او دغه چانزنی
یو شمیر افغان سیرونکي وایي کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې حکومت د هغو افغان کارګرانو په باب په یو نوې پالیسۍ باندې کار کوي چې خارج ته ځي. پام وکړئ په دې اړه د ننګرهار د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د شنبه په ورځ ختیځ ولایت ننګرهار ته د خپل سفر په وخت ویل چې د بیکاری کچې د ټیټوالي لپاره د یوې کمیټې جوړول پیل کړي چې لمخې به خلکو ته د کارموندنې زمینه برابرېږي. نوریاخیل په جلال آباد کې وی جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویل
سمو کارګر په ډېر جوړان سره واسن شرطي میانه دا عربي مملکتو ته او افسایه مملکتو ته ولېږي.
هغه ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د معلولینو په نوم ځینې داسې کسان له دولت نه پیسې اخلي چې په دغه کټګوري کې ناراضي.
یعنی په مجموع کې په افغانستان کې د شهیدانو معلولینو لپاره بودیجه کمه نه ده. مشکل په فساد کې ده. هغه څوک چې باید هغه امتیاز واخلي وی نقلی هغه څوک چې کارتونه لري، تظاهر کوي، وکالتونه کوي او نورې خبرې متاسفانه دا سیستم ادامه لري.
هغه یادونه وکړه چې سږ کال د شهدا او معلولینو د کورنیو 200 محصلین هند ته د زده کړو لپاره هم لیږي. په ورته وخت کې اند پوهنتونونو ځینې فارغان هم د کار لنشتونه سر ټکی.
زور ولري، پیسې ولري، نو هغه کولای شي چې په خپوس باندې ځان مقرر کړي او که څوک واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، خلک ونه لري، نو هغه نشي کولای چې وظیفه واخلي، کارخانه جوړ شي د خلکو لپاره تر څو خلک په کارو ګمرل شي. او همدارز حکومت باید د کار د پیدا کولو لپاره او پالیسی جوړ کړی ترڅو دا ټول ځوانان ته کار پیدا کړي.
اخوا د ننګرهار والی سلیم کندوزی د کار او ټولنیزو چارو له وزیر و غوښتل چې په خپل کاري ساحه کې د ننګرهار سنځي له سکتوري ادارو سره شریکي او د حل لار او ته پیدا کړي. والی د خیرات ټولونکو د شمیر ډیر دل د بیکاری کچ زیاتواله او کډوال د ننګرهار د ادارې په وړاندې ستونزې او بلل چې د حل لارې د پیدا کېدو غوښتنه وکړه. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا خبرونه د واشنگتن نورې د یونان پارلمان پرون د شنبه پرز د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو نوی پلانونه چې هدف یې د اروپای اتحاد نه د نور پرونو خستلې تصویب کړل. خلیل خان باز دغه ریپورت خلاصه تاسو دروازه
د یونان صدر اعظم الکس سیپراس د پارلمان د غړو څخه په شخصي ډول غوښتنه وکړه چې دا پلانونه منزور کړي. صدر اعظم پارلمان ته وویل
Θα καταφέρουμε όχι μόνο να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά να ζήσουμε ως ισότιμος εταίρος με αξιοπρέπεια και περηφάνεια.
Μουσπα καμιάβα σου, μουσπα να ευάζει τα ρουφάια ο μπαρχα πάτα ιού, βαλκε τα παραπαρή που πανσέρτ μαλγρή πέι χωμιού. Ο παρουπά και πα παβιάρ αυιζάτ δε χπούλου κούνου τα πάρα χατσακαού. Αου τα ρουπά νούρου χιβαδούνου τα πάρα παχαμ, λάρα πρανιζού. Σαντρ άζαν παρλημάν τουλ, δε χιλαμάντε και ιουνάν δα σάχτα μπαρεζα πάιτρ σαβουλίδα. خو د یونان ځینې خلک بیا په دې باور لري چې دا د مبارزې پیل دی. په یونان کې یو مزاره کوونکی کریستینا کولو تورو داسې نظر لري. موږ ځکه دلته راغلي یو چې حکومت دریم ځل د پور اخیستلو موافقې ته تیار نیسي او داسې اقدامات کوي چې زموږ د خلکو په ګټه نه دي. د یونان حکومت ته چې د اروپایي اتحاد او نور پور ورکوونکو موسسو چې د اصلاحاتو کوم وړاندیزونه ورکړي پاغو کې ورته ویل سوي چې مالیه بلبړوي او د تکاوت په پیسو کې به کمی راولي. د یونان حکومت هیله لري چې د اروپایي اتحاد څخه د راتلونکو درو کلونو دپاره 80 میلیارد ډالر نور پور واخلي. د تیرې یکشنبې په ورځ په ټول پښتني یا رفرنډم کې رایه ورکوونکو د سپما په اړه د پور ورکوونکو غوښتنې رد کړې. په داسې حال کې چې د یونان د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو پریکړې ته انتظار باسي، صدر اعظم سیپراس د پارلمان غړو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د پور ورکوونکو سره په خبرو کې غلطۍ او اشتباګانې سوي دي او هیواد اوس د خطر سره مخ دی. د نیو ډیموکراسي ګوند مشر ایوان ګیلوس مارکس په دې نظر دی.
Χρόνος λίγη την Κυριακή. Την Κυριακή πρέπει να έχουμε τελειώσει, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι η χώρα μετά την Κυριακή.
Δεν έχουμε πρόεδρες μπαχαμ χατμασί. Шагали صدر اعظم د یک شنبه ورځ باید موږ کار خلاص کړو. زه هیڅ فکر نشم کولای چې د دوشنبه په ورځ که موږ موافقه ته ونه رسیدو نو زموږ هیواد به څنګه وي او که موږ دا خبرې کوو چې په موږ باندې فشار چول کیږي او موږ د خبرو په پروسه کې زیات قدرت نه لرو نو په دې سره موږ وخت ضایع کوو. د اروپایي اتحاد د 28 غړو هیوادونو مشران نن د یک شنبه په ورځ یو بیړنۍ غونډه کوي چې دا پریکړه وکړي چې د یونان د حکومت وړاندیز ومني کنه. که د یونان او اروپایي اتحاد ترمنځ یوه موافقه ونه سي نو دا به دې سبب سي چې یونان د یورو د زون نه ووځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د نن ورځې لپاره د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې او د افغانستان په څنورو خورونو کې د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټا 43 درجه، جلال آباد لوړه 40 ټیټا 40، اسد آباد لوړه 9 ټیټا 14، مهترلام لوړه 20 ټیټا 40، کندهار لوړه 44 ټیټا 30، مزار شریف لوړه 44 ټیټا 30، هرات لوړه 44 ټیټا 22، فیض آباد لوړه 20 ټیټا 14، غزنی لوړه 11 ټیټا 14 درجه، خوست لوړه 20 او ټیټا 16 درجه، کندوز لوړه 24 ټیټا 15 درجه، او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 15 درجه سانتي ګراد او ټیټې 20 درجه اټکل شوې ده، او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټې 19 درجه اټکل شوې ده. هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش مشر د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د یوې بې پیلوټه امریکایي ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د ایران د زروي چارو پاړه مرکچیانو له یوې شپې ستومانه کوونکو خبرونه وروسته چې په ویانا کې د تړلو دروازو تر شا وکړې خپلې خبرې ځنډولې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دا خبرې چې درېمې اونۍ ته داخله شوې دي په محلي وخت نیمې شپې پورې دوام وکړ وځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې موافقې ترلاسه کولو په هدف د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د مسؤول فریډریکا مغیرینی او د ایران د خارجه چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په تفصیل خبرې وکړې. د شنبې پر ورځ په محلي وخت سهار په قاهره کې د ایټالیا د قونسلګرۍ مخې ته د موټر بم چاودنه شوې ده. یو کس وژل شوی دی او د دغه تاریخي ودانۍ یوه برخه یې را ننولې ده. یوې ډلې چې ځان یې د مصر د اسلامي دولت ډله بللې ټولنیزو رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده، مګر د دې ادعا اعتبار له سمدستي نه دی تثبیت شوی. مصري چارواکي وایي چې د دې حملې په اړه تحقیقات کوي. د ایټالیا صدر اعظم د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په تلیفون تماس ونیو او د ټروریزم په مقابل کې د ایټالیا د همکارۍ وعده ورسره وکړله. پرون د شنبې په ورځ د چاد په پایتخت نجمینا کې په یو ګڼ بازار کې د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې کم تر کمه 14 کسان وژل شوي او 14 کسان زخمیان دي. 1400 ساعته وروسته له هغې وشوه چې د نایجیریا په شمالي ختیځ کې لس تنه کلیوال د بوکو حرام د وسلوالو په حمله کې وژل شو. وسلوال سړي د هغوی کورونو ته ننوتل او شاوخوا لارې ونیولې. سربیا د هغه هیواد په صدراعظم باندې د پرونۍ حملې له امله په بوسنیا باندې احتجاج کړی دی. نوموړی د سبرنیتسا د قتل عام د شلمې کلیزي د رارسېدو په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی و. سربیا دغه حمله د صدراعظم د وژلو کوښښ بللی او د بوسنیا د حکومت نه وغوښتل چې رسمن دې معافي وغواړي. د حمله په صدراعظم باندې څو شېبې وروسته له هغې وشوه چې هغه یوې هدیرې ته ورغی او غوښتل یې چې د ګلانو ګېډۍ د یوه قبر د پاسه کې دي. په دغه ښار کې په 1995 میلادي کال کې 8000 مسلمانان د سربانو په لاس باندې قتل عام شوي وو. د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن او د نړۍ څو نور مهمو شخصیتونو هم په دغه مراسمو کې وینا وکړه. او په یمن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب اوربند چې هدف یې دغه هیواد جنګ ځپلي ولسته د بشري مرستو رسولو د شنبې په ورځ د اعلانې دوه سمدستي وروسته ناکام شو. ځمکنیو جګړو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملو له سره دوام پیدا کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ نیم ساعت خبرونه پای ته رسیدلې. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته د خدمت کې حاضر شو.